Radio. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن چهارشنبه دوري یا حمل میاشتې 28 او د اپریل 15 نیټه ده. په دې خبری مجله کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې زنډوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناتو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 24 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار وایي
سروبي ولسوالۍ کې یو د کورونا ویروس ځانګړې څنګه شلبستري زبا جوړ شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سروبي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دوا پاشي شي.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له کابل سروبي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کرونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سروبي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې کرونا ویروس تر اوسه 24 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکی سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایی ډګر قماندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د ناس پر مهال وویل چې د هوایی ډګر له امنیت سره به ډېره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد به ټول وسایل د الکترونیکی طریق نه چکیږي. هغه وسایل چې په خوا اوس مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلود، نو بعد درمه انشاءالله تاسو ته درکوم چې ټول وسایل په اساسي ډول سره چکیږي.
چین د دغه سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټر سایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق قاریان پرون ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاروي. د موټر سایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټر سایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراکي مواد چې آنلاین پلورل شوی وي له یو ځایه بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزنډول شي. ډونالد ترامپ پرون ویل دغه سازمان په خپله اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا 90 ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپلې مالی مرستې ورسره وزنډوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی وو کې دای شوی چې دا ویروس همالته مهار شوی وای. امریکا د محل د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډیر پیښ لري. دغه هیواد کې 15,200 کسان په کورونا اخته شوي او لدې عمله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطرې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به 2 اونۍ نور وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له 3 اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د 3 شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمیرې خپرې شوې وې، په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي چې لسلوتن هم د دې اخیستونکو ناروغي له عمله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او روسي خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغه کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. دا خبر پروند بریتانیا یو څارونکې موسسه او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کې ختی تنه وتل چې د ایران او بوته نګدی د عمان په بهیره کې لنګر واچو. د موسسه ویل دي چې دا ختی بیا بیرته آزاد شوه. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریس د تودوخې لوړ درجه 38 او ټیټه منفی 8. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 21 او ټیټه منفی 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 26 او ټیټه منفی 18. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 38 او ټیټه منفی 9. او جلال آباد اسمان ریس د تودوخې لوړ درجه 21 او ټیټه منفی 18.
خبرونه او د هوا د حالات وړاندوینه مو له ازادي رادیو واوریده. دا خبرونه کول شي زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومي، پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اورای چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي له پاکستانی چارواکو سره د سولې پر بهیر غږیدلې دی. ناتو د غهڅ استایلی او د خپلې یوې غونډې په درشل کې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتي دي.
موږ په ټول خواو شخ کوو چې د دې شمنې بشپړ ترناوی وکړي، چې شخړې په کمې وي او بشپړې هڅې په کمې، چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیخې 204 لسته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپل سیمو کې خلکو ته په دیاړه عامه په هوای ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وین نه نیسي، یا دا چې د شس ایمان دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي. نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوی اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. وبجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوز لمشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبري وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپل د اشمنه تکرار کړ چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخ ته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی ترسي جنرال جاوید قمر بجوا پرون دښمنه هغه وخت وکړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوړیو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناټو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to reduce
موش پر ټول خو شخ کوم چې د دې شمنې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمی بي او بشپړې هڅې په کمی چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په ورستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوړي قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیلزاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوې برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې 1000 تنه زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قمندان تعدین خان ویلي دي چې دا 40 تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا ویروس د خطر او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا ویروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري، خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او وو نارینه پکې کار کوي، خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کرونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا دا چې د چا سره ایمان دی دا نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کرونا وایروس د خطرونو په هکله ورته معلومات ورکړي. د سیبا کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونه کا، ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سراپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیر په دغه وایروس باندې یو مونتن کس راځي، نو هغه کېدی شي په یو ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دی په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کرونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرس کا د کارانتین مرکزونه وي څلور چې یا د مریضان کې وساتل شي، بلاخره مرکز او کابل ته نقل شي. یو چاک په ولسوالۍ کې د شیرخانه په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو بیسود ولسوالۍ کې دی، یو خودي مرکز کې دی، او بیا دغه ټیټ رتبه کلینیکونه لکه بیچ سیګان او سی ایچ سی دغه کې امبولانس امبولانسونه معذب شوی دی دغه سی مریضان به مختر دغه مراکز او بل اخر تر میدان او تر کابل پورې رسید.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کوم سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبت پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول انخته ودرول شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې څلوېښت تنه یې روغ شوي او له شلو زیات یې مړه شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوسم احمد تکل ته غوږ دو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند ده. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. یوریشیا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکورو او ایډیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونې د افغانستان له طالبانو، حقانی شبکې، القاعده شبکې او د منځنۍ آسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوي ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد پکې ستایل شوي اشاره کوي او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي خود طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ورنکړه چې هغه مهال دای ډیر ځوان وو. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حمله په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې و چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلی دی چې د طالبانو ملاتړ نه کوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 4.3 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې دي. دا وزارت وایي دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانیو څخه جلا شوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړي شوي دي. که څه هم د مالیه وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساوات او انډول خبره کوي خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. امید ظهیرمال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
مالی وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو سلور دیرش ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چې د والیانو لخوا به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوی دی. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د 6.6 میلیارد افغانۍ برخه ده چې د افغانستان ملی بودیجې څخه تعدیل شوی او مستقیما د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوی دی. خو که د ملی بودیجې پیسې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي د هغو پروژو برخلیک بد شوی چی د ملی بودیجې د سند له مخې ورته دا پیسې ځانګړي شوی وي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولی کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي حکومتونه شرکوي دغه خبر درته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد یا هغوی کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې درې ولایتونو 1500 میلیون کابل، 1500 میلیون هرات او 1500 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوی دي. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 1000 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوی دي. په دریمه درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 68 میلیون افغانۍ ورلیږل شوی دي. په څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 55 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوی دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندی، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسی جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی.
نه د پولیسي جرګې سره شوی، نه زموږ د ولایت د وکیلانو سره شوی. دغه یو ګروپ ته د دار تخوانه جوړ شوی او دغه دا تقسیمات دي د وزارت د هماغه ګروپ یا بالفرا هماغه کمیټې دا تقسیمات کړی دي.
نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پیښې ثبتی او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کیږي. په ولسی جرګه کې استازي نیوکه کوي چې د ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمی دي. په ولسی جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدی وایي د ځینو ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول د 3000 کسان افغانستان ته راځي، ولی هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوي. دا لوی جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیوایي هر ولایت ته د اړتیا، د کورونا وایرس متوجي ګواخ او تر خوای نفوس ته پکتو پیسې لیږل شوې دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایرس 214 پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونو کې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوی راپور کې چې پرون خپور کړ، د نړۍ اقتصاد ته د کورونا وایرس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي او د افغانستان په څیر د یو شمیر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفی 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسی شي. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډېره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کېږي چې هلته کورونا وایرس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحد ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 5.9% منفي وي. په اسپانیا کې تر متحد ایالاتونو وروسته ډېر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفي 8 وي. په ایټالیا کې چې په اسپانیا پسې ډېر خلک کورونا نیولی دي، اقتصاد 9.1% منفي وي.
ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به یې 2.2% منفي وي او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کېږي چې 0% به منفي وي. په آسیایي هیوادو کې د کرونا د ویروس په اصلي ټاټوبې چین کې چې د اقتصاد یې له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډېر کسان تر دې دمه په کرونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو درې کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفي ده، روان کال به د کرونا ویروس له امله اقتصاد ډېر سخت وځپل شي. شاید د نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چېرته د کرونا ویروس مخه ونه نیول شي. د آیم اف د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندېدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندېدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.15% ولویشي، حال دا چې تیر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو راوروسته، چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوې ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړیږي، وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه. نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. ټاکل شوې ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک پر موټر سایکل سفر ونکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان پرنو ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي، نو ځکه دوی هم بندیز پرې ولګاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وځنډول شي. ډونالډ ترامپ ویلي چې دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. او ناپیژنده وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغه کښتۍ ته ننوتل چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د افغان بسیم د 1800 شمیرې له لارې مو را لېږلي دي. عبدالعزیز غالب لیکلي د هلمند له مرجې نه وایي د کورونا ویروس په حق له موږ ته عامه پوهاوی راکړی. بل اوریدونکي لیکلي وایي هغه بې وزله چې د قرنطین په وضعیت کې راګیر دي باید مرسته ورسره وشي. دا اوریدونکی هم جعفری نومیږي. او د پکتیا له څمکنۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي وایي د کورونا ویروس مثبتو پیښو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، او بل دا چې د هیواد کې د خوراکي توکي په لوړېدو دي. اوس هم د ژوند رنګونه او ورپسې بله خبري مجله چې ستار فروغي وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونو په دې مرکه کې د ملي رادیو تلویزیون له پخوانی کارکونکي محمد صدیق ظریف یار سره غږیږو.
استاد کدار تو ایتی دغه خواندن چې وو استاد او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره ستاسو وو شو او ری د لاده د میر سلام په واسه کې
دی. اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبرسوه
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین او داخله کو ورسله سه آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو. پغه کې اولین خواندن چې شماره د آرشیف خورل ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانی دانی که من تاسم
بله ده ام داست تاسو ویلی وست به ده امیل دانی دانی که من لک برخ خوی را تواب را بید
ولی نه
جنگونه تیرسول یو وخت د چراغ چې موسیقي بخي منو د خپخانه موسیقي د متسنګ دلته وساتل
اول خو د ارشیف د کار کوونکو زحمت او پزل د خدای نور ارشیف نیمګر هیڅ لاس نه د خانه لای وجود کې جاي
یعنی چا غرض وسره ونکه
چا غرض وسره ونکه
خپخانی شین تر وسه
تر وسه
لدی پاس بم ساتل کیږي
خدای مهربانه د وساتل سي